مشال ریڈیو دے سحر مو پخیر نند خالی ورز او د 2014 میلادی کال د جنوری د میاشتې 12 نیټه دا په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي او موږ تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سحرنۍ خبرونه کې هرکلی وایو. په خبرونه کې به واورئ ولسمشر اوباما د خپل افغان سیال حامد کرزي سره ګډ خبري کانفرنس ته ویلي. په افغانستان کې به د امریکا فوجي ذمواري د روان کال په سپرلي کې بدل شي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي ځینې قوتونه نه غواړي چې سیمه کې د قرارۍ لپاره د خبرو اترو عمل بریالی شي. نور راپورونه هم لرو. خړومبه د بشیر ګواښ نه خبرونه اوري.
لومړی د خبرونو سر ټکی. افغان او امریکایي ولسمشران وایي د روان کال په سپرلي کې به د افغانستان کې د امریکایي پوځیانو رول جګړیزو عملیاتو څخه د افغان ځواکونو سره په ملاتړ کوونکو پوځیانو بدل شي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي طالبان سره د سیاسي بهیر د ښه پرمختګ لپاره غواړي هغوی په قطر کې یو سیاسي دفتر ولري. او د خیبر پختونخوا حکومت یو ځل بیا پاکستاني طالبان سره د مذاکراتو په وړاندیز ټینګار کړی. د خبرونو تفصیل. افغان او امریکایي ولسمشران وایي د روان کال په سپرلي کې به افغانستان کې د امریکایي پوځیانو رول جګړیزو عملیاتو څخه د افغان ځواکونو سره په ملاتړ کوونکو پوځیانو بدل شي. دا له مخکې وړاندې شوي پلان څخه 2 میاشتې وړاندې موده ده. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د خپل افغان سیال حامد کرزي سره بیګا په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه وویل د سپرلیک به افغانان په ټول ملک کې په مشرۍ کې وي. د دې مطلب دا نه دی چې د امریکایي پوځیانو په شمول ائتلافي ځواکونو رول به ختم شي، بلکې معنی یې دا ده چې زموږ رول به بدل شي. موږ به د روزنې، مرستې او سلا مشورو په رول کې یو. اوباما دا اعلان ونه کړ چې تر 2014 کال وروسته به څومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي، خو زیاته یې کړه چې د ولسمشر کرزي سره په خبرو کې افغانستان کې تر دې مودې وروسته د ځینو امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په امکان خبرې کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي طالبان سره د سیاسي بهیر د ښه پرمختګ لپاره غواړي هغوی په قطر کې یو سیاسي دفتر ولري. نوموړي پرون د امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره په واشنگټن کې تر ملاقات وروسته خبرلاند وویل موږ سلا شو چې طالبان دې په قطر کې دفتر پرانیزي. له دې ځایه به طالبان د افغانستان د سولې د عالي شورا د استازو سره نیغ په نیغه خبرې کوي. موږ به د افغانستان د سولې د خبرو پرمختګ لپاره له دغه ځایه د پاکستان په شمول د سیمې د نورو هیوادونو ملاتړ هم لټوو. باراک اوباما هم وویل چې افغانستان کې سولې دپاره د ګاونډیانو د سیمې هیوادونو رول ضروری دی او دا دوی هم په ګټه ده. د خیبر پختونخوا حکومت یو ځل بیا پاکستانی طالبان سره د مذاکراتو په وړاندیز ټینګار کړی. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین پرون د صوبایي اسمبلۍ له ناستې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د لړکی یو دریم قوت خنډونه چي، خو واضح نه کړل چې دا دریم قوت څوک دی.
دا ښکاری چې کله نه موږ د مذاکراتو پیشکش کړی دی او نورو خلکو مشروط طور قبول کړی دی. خلک دا ماحول چې کم دی نو خامخا خرابول غواړي. کم قوت ته څنګه دی دا خو به تحقیق نه پس پته لګي، په چا الزام لګول نه دي په کار. لہذا زموږ اولنی ترجیح مذاکرات دي، او چې سلزلو یو زرزلو مذاکرات خو که بیا هم په مذاکراتو څوک مطلع چې مسئلې حل کېدو ته نه کښېني نو په سیکنډ آپشن باندې بیا غور کوو.
تحریک طالبان پاکستان له دې مخکې د مذاکراتو د وړاندیز په اړه ویلي وو چې دوی خبرتو تیار دي، خو له تشدد څخه به لاس وانخلي. د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلۍ د ناستې په مهال بلوچستان او کراچۍ کې د تازه شو ترهګریزو پیښو چې ګڼ خلک پکې وژل شو غندنه هم وشوه. له هغه وروسته چې په کوټه کې په 2 بمي چاودنو کې تر 100 ډیر کسان ووژل شول، شیعهګانو مظاهرې کړې او له حکومت څخه یې د خپلې ساتنې غوښتنه کړې. د زیارت په ورځ دې بمي چاودنو کې تر 170 پورې کسان زخمیان شوي هم وو. د پېښې اکثره قربانیان شیعهګان وو چې دې وروستیو کې په بلوچستان کې بریدونه ډېر شوي دي. بلخوا ولسمشر حامد کرزي هم دا بریدونه په سختو ټکو کې غندلي او ویلي دي چې د دا قسمه پېښو د مخنیوي لپاره د ترهګرۍ په وړاندې رښتینې مبارزه پکار ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هندوستان یو ځل بیا د پولي خلاف ورزي کړې. د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري جلیل عباس وایي په دې لړ کې یورپي یونین او امریکایي سفیران دوی خبر کړی دی. هغه په وینا دوی غواړي چې د دې مسلې سپیناوی ملګري ملتونه وکړي. بل طرف ته د پاکستان پوځ ویاند ویلي دی هندوستان تیرو لس ورځو کې لس ځله د پولي خلاف ورزي کړې او د ډزو په بدلون کې یې دوه پاکستاني پوځیان وژلي. خو هندوستان بیا وایي چې پاکستاني پوځیان د پولي غاړه په هندوستاني پوځیانو ډز کوي او لږ تر لږه یو پوځي وژلی دی. په افغانستان کې د سپین یو پوځي وژل شوی. 15 کلن بریدګی ډیوډ فرناندیز پرون د بادغیس مرکز قلانو ته نږدې پر سړک د خښوي بم په شنډولو بخو چې بم اوربند وچاودو او وژل شو. سپین د نټو تر مشرۍ لاندې د اساف په چوکاټ کې په افغانستان کې 1400 پوځیان لري چې د 2014 کال په پای کې بل افغانستان څخه ووځي. بغداد ته نږدې له یو جیل څخه تر لسو زیات بندیان تښتېدلي. په تښتېدلو کې په القاعدي ډلې پورې تړلي بندیان هم شامل دي چې د مرګ په سزا ورته اورول شو. د عراق پولیس وایي له تاج نومي زندان څخه دغه بندیان پرون سهار وختي د خپلو کوټو د کړکیو له لارې تښتېدلي دي. دغه زندان د بغداد په 50 کیلومتره کې پروت دی. رپورټونه وایي دغه بندیانو تر تښتې مخکې په دوو څارونکو برجونو کې د ساتونکو وسلې اخیستې دي. پر ټولو تښتېدلو بندیانو د ترهګرۍ فعالیتونو تورونه هم لګېدلي دي. بلخوا د بندیانو د بیانیولو لپاره د عراق امنیتي ځواکونو ویلي دي چې په سیمه کې تلاشي او پلټنې پیل کړې دي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا کې هر کلی د دې امید سره چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله او تاسو زلبه د امیدونو نه ډکی پر روانه خبرونه کې تاسو د پاره دا راپور نه لرو. ولسمشر اوباما د خپل افغان سیال حامد کرزی سره غټ خبري کانفرنس ته د وینا په وخت ویلي افغانستان کې بعد امریکا پوځي ذمہواري د روان کال پس پرلی کې بدلی شي.
What's going to happen this spring is that
پدې پسرلی کې به افغانان په ټول هیواد کې پر رهبری کوي. د دې معنی دا نه ده چې د امریکایي ځواکونو په ګډون به ائتلافي ځواکونه نور جګړه نه کوي.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي ځینې قوتونه نه غواړي چې سیمه کې د قراري لپاره د خبرو اترو عمل مخ په وړاندې لاړ شي.
دا سخکاری چې کله نه مونږ د مذاکراتو پیشکش کړي دي او نور خلکو مشروط تور قبول کړي دي خلک دا ماحول چې کم دین او خابخه خرابول غواړي.
او دیو داسې مشرقي صدر اورو چې خپل یو سل دوه کال عمر کې ډېرې تودې سړې لیدلې دي.
ما غریبی تیرا کړی نه کینن ځای په شو زامن دلمې دی اڅو اکر سره چات نوی ستر شینی زما پامل.
د پاکستان افغانستان سیمه او نړۍ نور راپورونه او تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسه. د دې نه وړاندې چې تاسو ته معلومات درکو د افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ترمنځ د ملاقات د غټ خبري کانفرنس افغانستان د سباون پاړه باندې یو تازه خبر د پاکستان نه. د پاکستان د خارجه سکرتر جلیل عباس جیلانی ویلی دی هندوستان د پوری خلاف ورزی کړی ده او دغه لړکی پاکستان د امریکای او یورپی یونین سفیرانو ته هم خبر ورکړی دی. په دغه اړه نور معلومات په اسلام آباد کې د خپل همکار ریاض موساخیل نخلو. موساخیل صاحب په دغه اړه باندې نور څه معلومات دي؟
جی شاهین پرون ماخام یو هنگامی خبری غونډه په خارجه دفتر کې وشوه چې جلیل عباس جیلانی هغه ته خطاب کولو. د خبری غونډې نه وړاندې چې کم د امریکا سفیرو او دغه شانتي چې نور کم د یورپي ملکونو سفیران په اسلام آباد کې میشتي دي جلیل عباس جیلانی لاول د هغې سره لیده کاتو کړو. هغې په دغه چې کوم په لاین آف کنټرول یا د کنټرول چې کوم پوله د پاکستان او د هندوستان په هغې باندې چې کم تیرو کې کمې پیښې را مخې ته شوې دي، نو په هغې باندې هغې ته خبرونه ورکړه او کم صورت حال چې د هغې نه یې خبر کړه. دغه دوران د خبرې غونډې په وخت جلیل عباس جیلانی وویل چې په 6 جنوري باندې په حاجی پیر سیکټر کې پاکستانی چیک پوسټ باندې هندي عسکرو حمله وکړه چې پکې یو پوځي مړ شو. دغه شان په 8 جنوري باندې بیا ډزې وشوې او ورسره بیا دا سلسله تر د زیارت د ورځې پورې شروع وه چې وخت په وخت باندې به دغه پیښې راتلې. د ټولې کاروایۍ کې اوسه پورې 2 چې کوم پاکستانی پوځیان دي هغه وجلې شوي دي، او دغه شانتې وایي چې څه پکې جوبل هم دي. جلیل عباس جیلانی په دغه پیښو باندې سخت خفګان او افسوس ښکاره کړو. د ده وینا وه چې اوسه پورې چې موږ کوم د 2008 نه را په دې خوا کمې هلې ځلې کړې دي د تعلقاتو د ښه کولو دپاره یا د تجارت دپاره یا د سیمې د امنیت دپاره، نو د دا قسمه پیښو سره په هغې هر څه باندې اوبه واوړي او نه ده پکار چې موږ دې خبرو له هوا ورکړو. بلکې پاکستان د خپلې خوا دا وړاندیز هم کړی دی چې باید د دې پیښو پلټنې دی د ملګري ملتونو په لاس باندې وکړي شي. دغه شانتې د جلیل عباس جیلانی وینا وه چې کوم دلته کې های کمشنر دی د هندوستان شرد سبروال، هغې هم راغوښتی وو او هغه ته هم خپل چې کوم احتجاج دی نو هغه وته ریکارډ کړی دی. خو ورسره هغه بیا دا وویل چې چونکی مونږ د 300 میلیونه نواله دا وخت اوس مونږ خپل تجارت چې کوم دی 2 بلیونه ډالرو نه زیات کړی دی، باید چې دا قسمه پیښې کېږي د
دینه ډډه
لپاره کردار ادا کړي.
صحیح، ډېره مننه کوم ریاض ګل موسی خیل او ډېره خبره زده لغواړم.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په 28 منټه کم 2 بجو،
د لوبو نړۍ
په پا کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو،
سروي
په 28 منټه کم 4 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پا کم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 منټه کم 5 بجو.
افغان ولسمشر حامد کرزی د خپل امریکایي سیال ولسمشر اوباما سره لیدل کتل کړی دی د افغانستان په صورتحال باندې او ګډ خبري کانفرنس ته د وینا په وخت ولسمشر اوباما ویلي دی په افغانستان کې به د امریکا فوزي ذمواره د روان کال په سپرلي کې بدل شي. نور تفصیل د صالح محمد صالح پر راپور کې ور.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما او افغان سیالی حامد کرزی په ګډ کانفرنس کې ویل ټاکل شوی په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت د روان میلادي کال په پسرلی کې تر پخوانی مهالویش 3 میاشتې مخکې د افغان ځواکونو په ملاتړ رول بدل سي. اوباما دغه اعلان پرون په سپینه ماڼۍ کې له افغان ولسمشر حامد کرزی سره تر کتنې وروسته وکړ.
پدې
پسرلی کې به افغانان په ټول هیواد کې پر رهبری کې وي. د دې معنی دا نه ده چې د امریکایي ځواکونو په ګډون به ائتلافي ځواکونه نور جګړه نه کوي، دوی به له افغان پوځیانو سره په ګډه جګړه کوي. پدې معنی چې که څه هم افغانان به رهبری اخلي، زموږ حضور او د کار بڼه به بدله وي. موږ به د روزنې، مرستې او سلام مشورې رول لرو. تاکل سبب به امریکایي ځواکونه په 2014 میلادي کال کې د بهرنیو جنگي ځواکونو تر وتلو مخکې د روان میلادي کال په 2 کې خپل جنگي رول بدل کړي. د امریکا ولسمشر ونویل چې تر 2014 میلادي کال وروسته به 2 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې وي. خو ویل چې ولسمشر کرزی سره په خبرو کې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د ممکنه حضور مسله هم شامله وه. برکو به موویل که چیرې د افغانستان محاکم امریکایي پوځیانو ته د دوړخیز امنیتي تړون له مخې قضایي خوندیتوب ورنکړي، امریکا به تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې کوم سرتیری ونه لري. پر دې امنیتي تړون د واشنگتن او کابل لخوا بحثونه روان دي. له واشنگتن څخه په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې اوباما پر دې غور کوي څو تر 2014 میلادي کال وروسته له 6000 تر 15000 پورې امریکایي پوځیان په افغانستان کې وي چې افغان امنیتي ځواکونه وروزي او مرسته وکړي. که چیرې ټول امریکایي پوځیان له افغانستان څخه وځي، له دې سره به نوي ټوکېدلي افغان ځواکونه له روزونکو او د امریکا له هوایي ملاتړ څخه بې برخې سي. افغان ولسمشر حامد کرزی په خپلو خبرو کې ویل چې له خپل امریکایي سیال سره یې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان پر لیدلوري هم بحثونه وکړل. موږ په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پر پرانستلو هم موافقه وکړه. هلته به طالبان د افغانستان د سولې عالي شورا له استازو سره په مستقیم ډول خبرې وکړي او د پاکستان په ګډون به د مهمو سیمه ییزو هیوادونو مرسته هم راجلب کړي. بلخوا په فرانسا او کاناډا کې پخوانی افغان سفیر عمر سمد چې دا مهال په امریکا کې د سولې د انسټیټیوټ یو کارپوه دی، په تیرو یولو سکرونی کې واشنگټن ته د ولسمشر کرزی دا سفر مهم بوله. موږ په افغانستان کې د امریکا تر مشرتابه لاندې د ناټو د پاوز د جنگي ماموریت پای ته نږدې کیږو. موږ د مسؤلیتونو انتقال ته ورنږدې کیږو چې په سیاسي، اقتصادي، امنیتي او ټولنیز لحاظ ګڼ اړخونه او بودونه لري. ولسمشر کرزی ویل چې د او اوباما پر دې هم موافقه وکړه چې په افغانستان کې د توقیف ځایونو مسؤلیت به په بشپړ توګه افغان لوري ته سپارل کیږي.
د مشال په نوم تاسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال په نوم.
افغان او امریکایي فوجي چارواکو واشنگټن ته په وروستي سفر کې د افغان فوج په جوړولو کې د پرمختیاو په اړه خبرې وکړي. افغان ولسمشر او نورو چارواکو مخکې ویلو چې په دې سفر کې به امریکایي چارواکو وغواړي چې د افغان هوایي ځواک په ګډون د ملي اردو او نورو امنیتي ځواکونو لپاره پرمختللي امکانات برابر کړي. تفصیل د احمد تکل پراپور کې ورو.
د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا د پنځشنبه په ورځ له افغان ولسمشر حامد کرزی او له دفاع وزیر بسم الله محمدی سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل له افغان چارواکو سره خبرې ګټورې وي او د دوی د بحثونو په ټولو مهمو موضوعاتو کې ښه پرمختګ وشو. د زیاته کړه لومړی باید په دې اړه څېړنه وشي چې افغانستان له کومو احتمالي خطرونو سره مخامخ دی او بیا د مرستو پر څرنګوالي خبرې وشي. پنیتا وویل له افغان چارواکو سره په کتنو کې د پر دې ټینګار وکړ چې د ګواښونو له معلومو ولورسته دا اندازه لګول کیدای شي چې دوی د راتلونکو لپاره دقیقا څه شي ته اړتیا لري.
I think it's fair to say that we made very good progress on kind of equipment that we would
فکر کوم دا سمه خبره ده چې د ټولو هغو تجهیزاتو د سرنګوالي پړه چې هڅه کوو افغان ځواکونو ته چمتو کړو او د دې حقیقت پړه چې باید د تهدید د معلومولو پړه څرنه وشي په خبرو کې خبر پرمختګ وشو. له دوی سره د ګډ کار په نتیجه کې به معلومه شي چې د راتلونکو لپاره دقیقا څه شي ته اړتیا لري.
پنیتا وویل چې باید د افغان قوتونو او هغو کسانو ملاتړ وشي چې د طالبانو پر ضد په جګړه کې ښکیل دي او د هغو سیمو امنیت باید ټینګ شي چې د امریکا د امنیت لپاره مهم دي. د پنیتا په وینا اوسنی پړاو د چمتووالي، وقایوي تدابیرو او روزنې پړاو دی. په دې مطبوعاتي کانفرنس کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دیمسي هم حاضر و. دیمسي له دې یو ورځ مخکې د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدی سره کتلی و او هغه د افغان پوز د ارتیا و لیست ورسپارلی و. دیمسي وویل
What we talked about yesterday was let's move beyond the wish list of equipment and start
هغه څه چې موږ پرون پرې خبرې وکړې دا و چې باید د اړتیا وړ تجهیزاتو له فهرست پرته پر مخ لاړ سو او پر دې بحث وکړو چې د خطرونو په وړاندې د افغان پوز راتلونکي او د پوز د اړتیا په اړه مو نظر څه دی. شغل محمدی په دې اړه ډیر آزاد فکر درلود او ډیر لیوال و چې داسې هر اړخیزه او ستراتیژیکه څېړنه وسی.
د امریکا دفاع وزیر افغان پوځ ته د الوتکو او نورو پوځي تجهیزاتو د ورکولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې تایید کړ چې دا خبره په بحثونو کې یاده شوه، خو وی ویل نه غواړي د هغو ژمنو جزئیات روښانه کړي چې وروسته اعلانېږي. خو زیاته یې کړه په مجموع کې د هغو تجهیزاتو په اړه په بحثونو کې ډېر ښه پرمختګ وشو چې په پام کې د امریکا به یې افغانستان ته ورکړي.
نوی خیالونه،
نوی سازونه.
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په سلور نیمه بجی.
مشال ریډیو د اوریدونکو هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. امریکا ته د ولسمشر کرزی سفر. د امریکا ولسمشر بارک اوباما او افغان سیال حامد کرزی وای ټاکل شوی په افغانستان کې د امریکا فوزی ماموریت د 2013 کال په پسرلی کې تر پخوانی مهالویش سو میاشتې مخکې د افغان ځواکونو په ملاتړ رول بدل شي. په دغه موضوع باندې زمونږ همکار په امریکا کې مېشت سیاسي کارپوه د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو له پخوانی کاندید سرور احمدزی څخه د مرکه کړې او دا غینې پوښتنه کړې دي. دغه مرکه ورو
د امریکانو پاتې کېدل په افغانستان کې امریکا د لپاره ډېر مهم دی. هغه دا چې موږ بار بار ویلي دغه منطقه په اوسنیو شرایطو کې د امریکا ته ډېر زیات ستراتیژیکي اهمیت لري. بل د امریکا هغه سیال قوتونه چې دوی سره دښمني د ټول په دغه منطقه کې دي، د دې نه علاوه چې ټول د دنیا اکثریت اتومي قوتونه چې امریکا سره شخړه لري هغه په دغه منطقه کې دي، نو امریکا نه غواړي چې پاکستان اوس به دا وایم تر روانو 15 کالو پورې ده د دوی عسکر موجود وي، لکه څرنګه چې هم دغه په جاپان کې، جرمني کې، په کوریا کې او په نورو مملکتونو کې موجود دي. نو دا خبره ډېره
البته ویل سیوی دی چې تر ټاکلي مهالویش څو میاشتې مخکې به افغان ځواکونو ته ډیر رول ورکول کیږي او د امریکا د پاوز هغه پوځي ماموریت به په ملاتړي رول باندې بدلیږي. دا د افغانستان لپاره څه پیغام ورکوي؟
زما پاند باندې دا غواړي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه یا ارګانونه چې دي هغه باید په خپلو پښو باندې ودرېږي. هغه رول چې اوس امریکایانو سره په څنګ کې ادا کوي یا په مختلفو جګړو کې دخل دی، د افغانستان قوتونه باید هغه په لاس کې واخلي، ځکه دوی غواړي چې هغه قوتونه، امریکایي قوتونه چې په اډو کې وپاتې دي، چې پنځه شپږ دي، چې په هغو کې وپاتې شي، دوی به صرف او صرف هغه وخت کومک سره کوي چې کله د افغانستان د ځواکونو د وخت خبره نه یا د وخت نه خبره وتي. دوی فشار اوړي د افغانستان په امنیتي ځواکونو باندې چې څومره زر کېدای شي دوی باید خپلو پښو باندې چې تر اوسه پورې د امریکایانو جنرالان د هغې ناراضي نه دي او لا اوس په خپلو پښو نه دي ولاړ.
بله، چې په خپلو پښو نه دي ولاړ او افغانستان په کافي اندازه هوایي ځواک هم نه لري، د افغان ځواکونو روزنې باندې هم انتقاد کیږي. افغان ځواکونه به څنګه دغه مسؤلیت اخلي په داسې حال کې چې ستونزې هم ورځ په ورځ زیاتېږي؟
خبره دا راسته ده، لکه څرنګه چې همدغه امریکایان په دې باندې پوهېږي، ځکه خو امریکایانو د افغانستان سیاسي د مسالې د حل لپاره هلې ځلې تیزې کړي. هغوی پوهېږي په دې باندې چې د افغانستان حکومت چې حالت کې څومره امنیتي ځواکونه دي، د هغې معیار ډېر کمزوری ده. 50% زمونږ ملي پولیس او ملي اردو چې کوم دغه تختې دي وسلو سره، هغه کسان باندې معیار نشته ده. نو دلته یو مشکل موجود ده، نو ځکه دوی غواړي چې هم په سیاسي هلو ځلو باندې کار تیز کړي او همدغسې د افغانستان په حکومت باندې فشار راولي تر څو د ملي اردو او ملي پولیسو تنخواګانې ښې کړي او هغې پښو سنبال.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو، ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعه او خالی په ورځ واوري.
د خیبر پختونخوا سیمه په سوات، کوټا او کراچۍ کې د ترهګرۍ د تازه پیښو په کلکه غندنه کړې ده. د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي دي چې یو دریم قوت ته چې د ترهګرۍ د تازه پیښو د لارې د وسلوالو سره د مذاکراتو د خبرو اترو ماحول ته زیان رسول غواړي. تفصیل له پیښوره غلام غوس راکوي.
د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل چې د ترهګرۍ د دې تازه پیښو په شا بل داسې ناڅرګنده قوت دی کوم چې د وسلوالو سره د مذاکراتو د خبرو اترو بهیر ته زیان رسول غواړي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د خپلو دې سرګندونو په لړ کې مشال ریډیو ته وویل
دا څرګندوي چې کله نه موږ د مذاکراتو پیشکش کړي دي او نور خلکو مشروط تور قبول کړي دي، خلک دا ماحول چې کم دین او خابخه خرابول غواړي. کم قوت ته څنګه دي د خپل تحقیق نه پس پته لګي په چا الزام لګول نه دي پکار. لہذا څنګه اولنی ترجیح مذاکرات دي او چې سلزلو یو زرزلو مذاکرات خو بیا هم په مذاکراتو څوک مطلب چې مسلې حل کېدو ته نه کیني نو په سیکنډ آپشن باندې بیا غور کو.
او د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د اسمبلی غړي نګت اورغزی د ترهګرۍ تازه پیښې په سختو ټکو کې وغندلې. دا نه څه بهرانی سازش دی او نه دا د دننه نه یو سازش دی، دا خو موږ ټولو خلکو ته پته ده چې دا فعالیتونه څوک کوي او څوک زموږ ملک بې ثباته کول غواړي. زه به د طالبانو نوم نه اخلم، زه ترهګرو ته وایم چې د ترهګرۍ نه لاس واخلي او د مذاکراتو په میز کښېني او د پاکستان د بېګناه ولس وینه بیول بند کړي. د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د علامه ډاکټر طاهر القادری لانګ مارچ او د ام کیو ایم لخوا د دې لانګ مارچ ملاتړ غیر عینی او غیر جمهوري وبللو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
سروي.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی هری کړي
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږي
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه.
اسلام آباد کې د لسو سیاسي ګوندونو غونډه کې قبایلي سیمو کې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د اصلاحاتو منظوري ورکړې شوه، کوم چې د عملي کولو لپاره ولسمشر زرداری او الیکشن کمیشن ته لیږل شوې ده. د دغې غونډې د اصلاحاتو او تجویزونو په اړه د اسلام آباد زموږ همکار ریاض موسی خیل نور حال کوي.
اسلام آباد کې د یوې غیر سرکاري ادارې NDI یا نېشنل ډیموکراتیک انسټیټیوټ د سوري لاندې د لویو سیاسي ګوندونو یو غونډه شوه چې پکې راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د قبایلي سیمو په حالاتو او تجویزونو غور وشو. دې دوران 15 لوی خبرې مخې ته راغلې چې پکې د امن او امان سره سره د قبایلو د ووټ اندراج او د پولیټیکل ایجنټ په ځای ججان د ریټرننګ افسر په حیث لګول شامل وو. د دغې غونډې او تجویزونو په حواله مشال ریډیو سره خبرو کې د جماعت اسلامي د قبایلي سیمو امیر صاحبزاده هارون رشید صداسی وی
مادر ټیمونه د خلکو شناختی کارډونه را روان الیکشن ته جوړ شو. یقیني شي بل دا چې د باجوړ خلک، د مومندو خلک، د خیبر خلک، د اورکزو خلک، د کورمی او جنوبی وزیرستان چې کوم مسعود ایریا دا 100% خلک د خپل کورونو نه بهر دي، نو د خلکو ته د پدې ډیای خان او ټانک او کوهاټ او هنګو او پیښور کې پولینګ سټیشن یې ورکړی شي چې هغه خپل ووټ ټول کی. دغه څه موږ دا ته چیزوم ته کې پېښ کو چې په فاټاکم چې کوم الیکشن دی نو دا د عدلیه
دغه رنگ د پاکستان مسلم لیگ کاف ډلې مرکزی سینئر نائب صدر اجمل خان وزیر وینا وا چې تر سو د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو په خپل د قبایلی سیمو دوره نوي کړي، مونږ دا ویلی شو چې په پولیټیکل پارټیز اکټ په سم ډول عمل درآمد نه کیږي. د زیاتوي
مونږ دا وایو چې اصلاحات خو ضروری دي، اسپیشلی فور فاټا چې کم فاټا کې کم حالات دي، مناوان عمل ته خراب دي. او بل مام دا خبره په دې کې کړو چې کم پولیټیکل لیډرشپ دی، مین پولیټیکل لیډرشپ دغه ته پکار دي چې التا لاړ شي، التا خلکو سره ملاو شي، او التا مطلب ته پولیټیکل طریقې باندې د مسائل چې کم التا د امن او امان مسلې دي نورې دي. او خیال ته چې سوپر پولیټیکل اویرنس نه وي راغلی التا چې کم حالات دي تاسو مخامخ دي.
قبایلو ته کیمپونو کې د ووټ حق ورکولو لپاره د انتظاماتو په اړه چې کله مشال ریډیو د PDMA یا د آفاتو د نظم صوبایي ادارې د ویان عدنان خان نه تپوسو کو، نو دوی چې دوی خو په خپل هم الیکشن کمیشن ته دغه لړکی یو خط لیکلی دی. عدنان خان زیاتوي
تاسو غوړي دې دلته یو کده دوران کې د الیکشن تاریخ راغې پاغه کې دلته دوی ته موږ د پولینګ سہولت ورکو. جو دل چې صوبایي الیکشن کمیشن یا وفاقي الیکشن کمیشن سره نو هغه د دې منځوري ورکي، نو بیا موږ د پاره دلته انتظامات څومره ګران کار نه دي. راغې چې کوم پولینګ سټیشن به جوړيږي، راغې د پاره چې کوم سکیورټي عمل را چې کوم نو څه ضرورت نه بور ته موږ پوره کوو.
خو بل طرف ته د قومي وطن پارټي د قبایلي سیمو صدر اسد افریدی ګمان نه کوي چې په دغه تجویزونو به عمل درآمد وشي. د دې ویناوه
دا خو د 2010 نه شروع ده د پروګرامونو د ریفارم سوالې سره، خو اوس پورې تومره خپل افزا هغه نه دي شي پکې. نو زموږ چې د حکومت پورې اړه لري چې حکومت به په دې پوزیشن کې وی چې دا امپلیمنټیشن وکړي. زما خیال دی چې په موجوده صورتحال کې چونکې وخت ډیر کم دی، نو لږ ډیر مشکلات به په دې ریفارم سوالې سره ضرور وي. او دومره پوره چې څرنګه پوری
د ذکر وړ دا چې دغه غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په شمول لسو سیاسي ګوندونو ګډون لرلو او دوی په متفقه توګه منظور کړی شوی تجویزونه د خط په صورت کې د پاکستان ولسمشر، الیکشن کمیشن او د خیبر پښتونخوا گورنر ته استولې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري د باختر ستوري
اوردونکو درنګ شه بیلا په پښتونخوا کې د سحر نه هنې مې بجې کېدونکې دي مهم خبرونه به ورو د خبرونو وروسته به تاسو ته د قامي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخه وړاندې کو په سیمه باندې را سره ځینې تبصرې او راپورونه هم شته وړومبې د بشیر ګواښ نه د دې وخت مهم خبرونه
افغان او امریکای ولس مشران وای د روان کال په سپرلی کې به افغانستان کې د امریکای پوځیانو رول جګړې زو عملیاتو څخه د افغان ځواکونو په ملاتړ کوونکو پوځیانو بدل شي افغان ولس مشر حامد کرزی وای د سولې بهیر د ښه پرمختګ لپاره غواړي طالبان په قطر کې یو سیاسي دفتر ولري د خبر پښتونخوا حکومت یو ځل بیا پاکستانی طالبان سره د مذاکراتو په وړاندیز ټینګار کړی په داسې حال کې چې پاکستان او هندوستان پر پوله په ډزو کې یو بل ته مرګ ژوب لاړولی پاکستان وایي هندوستان یو ځل بیا د پولې خلاف ورزي کړې ملګرو ملتونو د یوې سریلنکایي ښځې د سر غوڅولو له وجې پر سعودي عرب تنقید کړی افریقایي هیواد مالی کې حکومتي ځواکونو د فرانسوي پوځ په مرسته اسلام پاله وسلوالې ډلې په شا کړې دي
مهم خبرونه مو اوریدل چې بشیر ګواخ وړاندې کول او اوس ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو نن څه دي کړی دي په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر ځنی مطبوعات کتلی دي تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړی
نن اکثره د پاکستان ورسپانو خپل اداریو کې د سوات او کوټي د ترهګری پیښو ته کتنه کړې ده او دای ډېری د افسوس وړ پیښې ګرځولې دي په دې کې مشرق ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د کوټي او سوات د ترهګری پیښو وروسته په عام ولس کې ډېر یره ترخه خوره شوې ده او دا یو فطرتي خبره هم ده ځکه چې اوس د ملک کې د هیڅ چا ژوند محفوظ نه دی اداري لیکي چې د سختو نه د سخت حالاتو په مقابله کولو اوس د ولس نفسیاتي مریضان جوړ شوي دي طرفه د ترهګری پیخي او بل پلو دا ولس د ګیس بجلی او د لوډ شیډینګ او ګرانی او د سی ان جی د نشټوالي د مسلو سره مخ دی او بیا په تیرې تیرې د ژوند تحفظ هم نشتا نو په داسې حالاتو کې به دا ولس کوم خوازي اداري وړاندې لګی چې پاکستان کې به د تیرې دوه درې ورځو کې چې کوم حالات تیر شو او بیا په خاص توګه سوات او کوټه کې د ترهګری پیخي نو د دې نه دا معلومیږي چې دا د تباهي او بربادي انتها وا او اوس په ولس کې نور توان نشته چې دا هر څه برداشت کړي او د پاکستان مشروالي هم په دې حالاتو باندې په قابو موندلو کې ناکامه شوې دي اداریا اخر کې لیکي باید خبرداوي چې اولس راتلونکو ټول ټاکنو کې داسې خلک وټاکي چې خپل فیصلې په خپل کې وي او د معاملاتو د برابرۍ په بنیاد باندې د حل کولو حوصله او همت هم لري ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا افغانستان د امریکایي او اتحادي عسکرو په وتو لیکلې ده اداریا وایي چې د افغان ولسمشر حامد کرزی امریکي دورې او دغه دوران د دفاع وزیر سی ای مشر او نورو چارواکو سره ملاقاتونو کې هم په دغه چارو غور وشو اداري لیکي چې امریکا کې د خبري غونډې دوران افغان ولسمشر او امریکایي وزیر دفاع وویل چې راتلونکو کال د افغانستان د پاره ډیر اهم دی او دې کې به افغان عسكر د دې جوګشي چې امنیتی چارې په خپل لاسو کې واخلي خو بیا به هم امریکایي عسكر د دویم لاتړ کوي او چې کله ورته ضرورت شي نو هلته بزان رسوي اداري وړاندې وایي د دې مطلب دا دی چې کال 2014 نرستو به هم امریکایي عسكر افغانستان کې ایثار وي او دغه رنګ به افغانستان د امریکای او یورپ ملګری وي نو داسې صورتحال کې پاکستان ته هم خپل مفادات په نظر کې ساتل پکار دي او د دې لپاره ورلا سوچ پکار دی
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په نیوکم زوسپانه کې راغلي دي په پاکستان کې د تیر زیارت په ورځو به می 14 نو تر سلو زیات کسان اوجل او څه باندې 200 او یا یې جوبل کړل په داسې حال کې چې پاکستان کې انتخابات روان دي دا 14 په دغه هیواد کې د بې ثباتۍ ثبوت وړاندې کوي ټټولو خنړې به می 14 د کوټې په شیا اکثریت سیمه کې پر لپسې رامسته شوې په کوټه کې فرقې ځنختی او د اسلامي سغدري زو لخوا تشدد نوي خبره نه ده دلته کې د شیګانو زړه زیاتره تشدد د وسلواله ډلې لشکري جنگي په وینا کېږي دغه سونی مسلک وسلواله ډلې له پاکستانی طالبانو سره نږدې اړیکې دي او په علمدار سړک د سنوکر کلب دننه د شوی بمی برید پړی هم منلی. د تشدد د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ریاست کمزوري په داسې وخت کې پډاګه کوي چې په دغه هیواد کې د انتخاباتو لپاره تیاریاں روان دي. ټاکل شوی دغه ټوټاکنی به له جون میاشتې وړاندې ترسره کیږي. له زیاتره پاکستانی وګړو سره دا فکر دی چې بدامنی د ټولټاکنو د ځنډ سبب ګرځېدای شي. بلخوا د فارم پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی دی افغانستان په تیزی سره د بهتری پر لور روان دی. یاد هیواد په موجوده تاریخ کې د نورو وختونو په پرتله زیات پرمختللی، سوکاله، جمهوری او خوندي دی، خو دا پرمختګ له چیلنجونو سره مخ کېدای شي. په 2014 کال کې د امریکایانو د وتو په اړه غیر یقیني حالاتو د افغانستان دننه او بهر بیلابیلې حلقې په سوچ کې اچولې دي او په یو شمېر سختو حکمت عملیانو باندې غور روان دی چې له وجې په دغه هیواد کې د انتقال پروسې ته خطرې رامخې ته کېدای شي. که یو خوا د افغانانو په خپلو خپو د ودرېدو لپاره بیانونه مخې ته راځي، نو په عین حال کې امریکا په افغانستان کې په کامیابۍ سره د امنیتي زمواریو د انتقال او سیمې امنیت ته ژمن ده. نن افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ مرکز دی. افغانستان له فرقه ییزې ترهګرۍ واخله تر ریاستي او تر دې پورې چې د ممکنه اټومي ترهګرۍ اندېښنو سره مخ کېدای شي. خو دا هیواد د اقتصادي موقعو په مرکز کې هم ولاړ دی. د جنوبی او منځنی ایشیا سیمې، غربي چین او مشرقي ایران په نړۍ کې له هغو دي چې لږ تر لږه مربوط او څوکاله دي، باوجود دې چې په ورته سیمو کې په لوی شمېر کې قدرتي او انساني وسایل موجود دي.
دا مشال ریډیو ده.
فارن پالیسی مجلې لیکي د افغانستان مستقبل او د هیواد کې د امریکا د رول په اړه ضروری ده چې یو شمېر مهم په مهمو موضوعاتو خبرې وشي. مجلې په دې لړ کې 15 پوښتنې راپورته کړې دي چې غټکی د ګل ایاز ناورو.
فارن پالیسی مجلې کې لیکوال مایکل کوګلمن د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکا سفر په اړه یو مقاله لیکلې ده چې پکې 15 مهمې پوښتنې راپورته کړې دي. د لیکوال په وینا لومړی پوښتنه دا ده چې ولې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو باندې د افغان سرتیرو لخوا بریدونه کیږي او د دغو بریدونو مخنیوي لپاره د هلو ځلو باوجود په شرح کې ډیره اضافه شوې ده. مجلې کې لیکوال وایي چې افغان ولسمشر حامد کرزی به خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره په دې اړه جدي خبرې وکړي او د مخنیوي لپاره موثره اقدامات پورته کړي. لیکوال کوګلمن په مقاله کې دویمه پوښتنه دا کوي چې آیا افغان ځواکونو ته پام نه اړول کیږي؟ افغان ځواکونه لا تر اوسه پورې تجربه نه لري او د دوی صلاحیتونه پیاوړي کولو په لړ کې لږ کار شوی دی او په دې برخه کې نور کار کول پکار دي. لیکوال وایي کابل هیله لري چې نوموړی کرزی به د امریکا په سفر کې د افغان ځواکونو سره نورې مرستې ترلاسه کړي. د دریمې پوښتنې په اړه لیکوال وایي چې په افغانستان کې د پاکستان او د هند د پالیسو په اړه څه کول پکار دي. هند په افغانستان کې مهم رول لري او په دغه هیواد کې د 2001 کال راهیسې د 2 ارب ډالرو پرمختیایي مرستو ژمنې کړې. په 2011 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي تړون د لارې به هند د افغان امنیتي سرتیرو روزنه کوي. همداراز پاکستان په افغانستان کې له ډېرې مودې راهیسې اثر لري او د روانې جګړې پای ته رسولو کې مهم رول لوبول غواړي. د پاکستان فوج په دې اند چې په افغانستان کې د هند موجودګي لوی ګواښ دی. لیکوال څلورمه پوښتنه دا کوي چې څنګه به ممکن شي چې افغانستان او نړیواله ټولنه به د دغه هیواد قدرتي وسایل په سم ډول وکاروي. د کابل د شمیرو تر مخه په دې هیواد کې د 3 ارب ډالرو قدرتي زیرمې موجود دي کوم چې کمزور اقتصاد پر خپل خپو ودرول شي. د لیکوال په وینا قدرتي وسایلو ته رسیدو په لار کې لوی خنډ امنیتي ستونزه ده. لیکوال کوګلمن په مقاله کې د 15 پوښتنې په اړه وایي چې نړیواله ټولنه به په افغانستان کې پرمختیایي پروژې سرته رسول څنګه ممکن کړي. په افغانستان کې نړیوالې ټولنې د بیا ودانې کارونو لپاره فنډز جوړ کړي دي چې پکې نوي سړکونه، ډیمونه او سکولونه جوړول دي. په دې کې ځینې د ډېر لګښت پروژې هم شامل دي چې یو پکې نامکمله د 500 میلیون ډالرو ډیم دی. لیکوال کوګلمن د مقالې په پای کې لیکي چې د اوباما او کرزی ترمنځ په ملاقات کې ممکنه نه ده چې په ټولو موضوعاتو خبرې وشي، خو د افغانستان مستقبل او په دغه هیواد کې د امریکا د رول په اړه دغه پوښتنو ته جواب ورکول مهم دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس اسلام آباد چرته چې په 14 جنوري د تحریک منهاج القرآن د مشر ډاکټر طاهر القادری لخوا د لانګ مارچ اعلان شوی دی. په دغه اړه په اسلام آباد کې ځای په ځای امنیتي ګامونه پورته کړي شوي دي او یو کار دا شوی دی چې کم د ګاډو چلوونکي دي چې زیات پکې پښتانه دي، دا غي نه کنټینر اخستي شوی دي. دی وای چې د دغه سره د ستونزو سره مخ تي او د دوی ډر تاوان کیږي. په دې اړه رابعه اکرم خان راپور راکړي.
د اسلام آباد انتظامیه تحریک منهاج القرآن مشر ډاکټر طاهر القادری د 13 جنوري د لانګ مارچ پر سلسله کې د اوس نه د ریډ زون یا حساسه علاقو د حفاظت لپاره یو شمیر کنټینري ودرولې دي، او دغه کنټینرو د ډرایورانو وینا ده چې پولیس دوی په زور راوستې دي. په دغه لړ کې د دیر سیمې سره تعلق لرونکي اسلام احمد مشال ریډیو ته وویل چې د کراچۍ نه اسلام آباد ته چې کله رسید او سامان یې کوس کړو نو مردان ته چې روانې ده نو پولیسو ایسار کړو، او ورته وی چې په دغه غاړی څوک والی شوی دی.
ناول تانی والی ونیو، ما ورته څه چلې ماته وی تا سړی والی دی، ما یې صحیح دی سړی مې والی په تبه ویلې چلته کې ودری دی به سړی ماړې نو ماته کاغذونه راکلې سن سره کا هغه مار سور کړ به ماته وی دا اسلام آباد کې مونږ روډ بندو دا کنټینر بدنه کوزو.
کوم دغه رنگ د مومن ایجنسی وسیدونکو یو بل ډرایور رایل خان وای چې دوه ورځې راسي پولیسو دلته ودرولې دي، نو دغه چارواکي دي صرف دومره وکړي چې کم اس کم دا کنټینر دې کوزي کړي چې یو اړخ شي.
دغه معنی ولې ول په موټر ویه معنی ورته وی ویل چې دغه لري کې دغه
محمد اسحاق وای چی مزرو نکړو نو سبق وی، او اوس په دې خبره فکر مند دی چې د مخ کې سوبره زبا څنګه تیروي.
چې موږ نو غاړه ولاړې موږ سنشته جی موږ پرون استنګالي ټل پړادله حال دی درولو دلته بیګارا وسو نو سره ټای بندو بشته نو سچې او نو سره وبو نار نه ور وکړ دې را ګردو بس نو پتا سی گاڑی چلی گئی موږ پیسې او چې گاڑی نه چلی گئی موږ پیسې نه.
کله چې مشال ریډیو په دې حق لا د ارواکو سره د رابطې هڅه وکړه نو د بیا بیا د کوشش باوجود ور سره رابطه هو نشوا. رابیا اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. پندور پیغامونه، تبصرے، ٹوکے، شیرونا او خیستہ خبریں منتف ریک دے.
د پېښور پوهنتون انتظامی په پېښور پوهنتون کې د سیاسي حل زلو د مخنیوي په خاطر یو شمیر کلتوري او جبوي ټولنې جوړې کړې دي چې مخایز د کوونکو ته د سبق او عملی ژوند جوړولو لپاره سولیزه زمينه جوړول دي. تفصیل د اصرار عاتل پراپور کې وو.
د پېښور پوهنتون انتظامیه د زرګونو زده کوونکو د ستونزو د هواري لپاره سټوډنټ کونسل جوړ کړی دی چې مقصد یې پوهنتون کې د سیاسي حل زلو مخنیوي کول دي. هم دغه لړۍ کې د پوهنتون دیارلس کلتوري او جبوي ټولنې هم پالې کړې شوې دي. د سټوډنټ کونسل د کارونو او اهدافو په اړه د پېښور پوهنتون بیا نخترمین وویل چې لس لک روپۍ فعال کړې شو ټولنو ته ورکړې شوې دي.
سټوډنټ کونسل به داسې چې د ډپارټمنټونو د کلاسونو په لیول باندې به چې کوم دی، د تعمیري چې کوم دی، اورګنایزیشن یې هغه به راوړي خپل چې کوم مسائل هغه به اروڑی چکم مجاز اتھارٹی چیئرمینان کو دا چیئرمین دا لیول مسئلے وی چیئرمین باغی حلقی کو دین علاوہ وائس چانسلر دا رجسٹر یا دا چکم انتظامی مختلف نور افسرانی داغی دا لیول مسئلے آغا مسئلے کم چے حق والا مسئلے وی کم چے دا میرٹ مسئلے آغا با منگائی تا حل کو پلس لگا جی کم دے اگر فنڈ اول دیر بار مختص کرے دے فنڈ سا مسئلہ نیشتے سنگا جماعتا اس تارزو کو چانسلر آفیس ہم چے کم دے منگ تا کھلاو لاس را کرے دے جتا سو دا سرگرمی جاری اور اسا دا فنڈ بتا اس تا مسئلہ نیوی
دی جاتے وی چے پونتون کی سیاسی ٹولن اخپلو گٹو تکار کوی چے دا غیزه د زرګون زده کوونکو په سبق او عملی ژوند کیږي.
یو څو سیاسي پارټي دي هغه سره کومو ګورو کسان سره ډیر کم دي، هغه چې کم دي خپل فواید او چټول را بارا چې کم دي راضي او مختلف قسم چې کم دي پريشر ټاکټکس څه وته وي هغه استعمالي، او چې کم دا سورلس ورلس نیم زره کسان کم چې دا چې کم دي راضي هغه پړای کول غواړي نو ست دا غي مسائل چې کم دي زیاتره چې کم دي حل کېدو نه پاتې شي.
د پېښور پونتون د پالو کړې شو ټولنو مشر ډاکټر عالم مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې موږ د هیڅ په سیاسي نظریاتو بندیز نه لګو، خو باید د پوهنتون دننه شخصي ګټو لپاره داسې نظریات رانه وړل شي.
مونږ د چا په سیاسي نظریه باندې پابندی نه لګو، هر سړی آزاد د خپل یو نظریه ولري، خو هغه نظریه چې دا هغه به د پېښور یونیورسيټي د قواعدو پابندی. نو مونږ دوی ته دا سبق ورکو چې دې وخت کې تاسو داسې یو پلیټ فارم باندې ولاړې چې دلته تاسو اجزا کړو کې جب اجزا کې تعلیم واخلې، هر څه واخلې، او کله چې دې زینه اوزینو بیا تاسو په عملی سیاست کې حصہ واخلې. دې کې تاسو ته اوس خدای پاک یو مقدر کړی ده، نو دې کې تاسو د یو خاص بینر لاندې مسائل مونږ ته مروړې.
بلخوا د پېښور پوهنتون یو تنز د کوونکې دغه کار ته خوشبینه دي او د زده کړو او عملی ژوند جوړېدو په لار کې ښه قدم بولي.
زمانو خدای سهیل او د سوشالجي ډپارټمنټ سټوډنټ یم. سټوډنټان لپاره هجي دړې په دې خبره نه ځکه چې کم د پولیټیکل فیډریشن چې کم دي د په زمانه مستې کې مختلف ټول پول لازي راکان خپل منځ کې وسره ټکراو راځي. پیګلټیډ شکرګزارم چې هغه داسې قسم اکټیویټیز رخ کړو یونیورسيټي کې سوشل ویلفیر لپاره د هیلث سوسایټي مختلف سوسایټي نه رخ کړې تغې سره راکان تر نورم مطلب درځي د یو بل سره د سید رحمي او دغه تړون پیدا شي.
د پېښور پونتون د چارواکو په وینا دوی سره د پوند هیڅ کمی نشته او دغه لړکی د پونتون چانسلر او د صوبې گورنر هم د دوی مرسته کوي. دا خبره په پام کې د نیو ده چې په 13-15 کلنه موده کې په خیبر پښتونخوا کې 89 پونتونونه جوړ کړی شوی دي چې زیاتره پکې د پوندونو د نشټوالي لامل خپل ودانۍ هم نه لري. اسرارتل مشال رادیو پېښور.
تاسو مشال لیډو ته وګورئ اوریدونکو او زمونږه سهرنې خبرونه اورئ. اوس تاسو د پاره دغه سندره. پختون وطن گریوان دلے ونی پخپل وطن کی جنگ را پسر دے حلتا ہم زمرم دلتا ہم زمرم پخپل وطن کی جنگ را پسر دے
د ګلزار لمپ آواز در رحمت شاه سایل لیکلی کلام دا سوري دا وسو راپور د جنوبي وزیرستان پاړه چرته چې د بیکوره شو هاو کډوالو چې لمرستو به برخي وو
رجسٹریشن عمل پیل شوی دی. دوی پټانک او ډر اسماعیل خان کې رجسٹر کیږي. هوای دا عمل ډېر ستونزمن او ستړی کوونکی دی. لاړ اسماعیل خان د مشال لیډو خبریال نور حال راخی.
پسویلی وزیرستان کې د راه نجات اپریشن په واجه اغا بکورا مسعود قبالیون چې کوم د وطن نورو سیمو ته بایدلې او تر اوسه پورې د بین الملل او حکومتي خوراکي ملاتړ نه به برخې پاتې دي. د ډېر اسماعیل خان پر رتا کولاچی سټیډیم او ټانک شهر جمع د خوراکي ملاتړ په نوي فرستونه کښې نمونه لیکي. په دا قبالیون ستېرېږي. په دا اولې سره دلته موجود ځنې قبالیون په دا رنګ ږغېږي.
ڈیزاسٹر مینجمنٹ چرواکی ریاض وزیر تبڑان دکھے آگو پارن جواب ہوا
چکیم دادا خال کے شکایتی ٹیم کام دے دا پروپوزل تلائی دے پتا ویریزو کو ایک پروپوزل جواب مشتا روشی ٹاف مرتا ڈبل کا لکا وال کمپیوٹر بند لاس کا سو نستی یوز شل نستی مزوری تا گوشای ڈیسک لگا ولا دے پر خلتا صرف دا پیل چخپل لائن جوړ کو پکاتور بندے وی پیو ڈسپلن کرتی انشاءاللہ غوندو پ صحیح طریقہ فارغ شی
قبایلانو منتظمین تا گوتے ور وغا ز ولے چپ فرستونو کش نمونو لکلو پ وقت سفارش چلے جی رشوت وشتل کی جی چل مخے بے وسا غریبون او حقدار قبایلون متاثر کی جی.
په ترکیه کې اسلام او ډیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمخ ځي؟ د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسر وای
ترکیه دین او ډیموکراسي سره
ترکیه د اسلام او ډیموکراسي په اړه لویه تجربه لري او د یو لار خود حیثیت یې خپل کړی دی.
په ترکیه کې دین زده کړې د افغانستان او پاکستان څه توپیر لري؟ په ترکیه کې د شریعتو د یو افغان زده کوونکي نظر
د دینی زده کړو په څنګ کې دوی عام ټولن پهانه ورته وي، عام ارواح پهانه ورته وي، او هم منطق ورسره دي، هم فلسفه ورسره ده، چې دا ډیر ضروري علمونه دي.
دا هر څه او نور د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هرې پنج شنبه یا زیارت په ورځ د ماپښین پر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د مازګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
خان گاڑیوان چې د ننګرهار د کامی اوسیدونکو دی، عمر یو سل او دوه کاله دی. اوس هم بې له سهارې ګرځي او د ولس په غم خاده کې هم ګډون کوي. له لومړي سره مو په جلال آباد کې د مشال لیډو همکار باز محمد عابد خبرې کړې دي. راځئ چې دا خبره وو.
بابا جی تاسی مات اول خپل نوم واخلی او بیا راته وای چې د سو کالو به
مشهور په خان گاڑی وانه اتل لشکار خمار قسم کوي او دان مر په نخت ته هول به خراب دم گاڑی وال مو
او دومر درته ونه وای
چې من یو سلو دو کال
درته وای چې تاسی په یو سلو دو کالو کې خو ډیر پاچایان لیدلې وي ته چې ما شومې د چا پاچای و
د عبد خان می دی
گاڑی میں چلو لگا کم کلو نو
داشل بزر شاپ وقت کم کمپونو کی بشلو میلا بجور شو شاپ دا بارونی و مرز رو لیو دا دا او رج بات سجی شنو دا سجی شنو جی خار و مجال بات و کابل پیخو تو بد برات بل اما دی که تانگا چلو لگا شاپ دن نو بناواتم سوالی من کلو لگا پش بیت وراتم اور والی خا دولی آس پا خال با پشوک رد
بابا جی تاسی مکتب بیلی؟
لا نو مور نو چی مکتب کیا چوارت دیو تر روی سر پاد مغاز عالمو سو مکتب نو پریخنم پرانی وی وشکو لیا پیو اوبو کې واچول چې اوبه خنه کول وشي خو هغه د لاس لاندې لوی شو ما کومه تربیه ونه کړه
بابا په دې 102 کلونو کې به تا د ژوند ډېرې سړې تودې لیدلې نو کوم وختونه تا ته په زړه پورې ووت
ځواني خو بل شي دا څنګه مې چې واغستم دا وخت کې زما څلور برابره شو نو نه غیر دې چې مې دا بوتونه وکړه الکانې ماشینې نامې خوره اره شپږ اته ولس راوي نو خدای فضل دې ما خو په شوق زوک تا کې کړې ما غریبی تیرا کرینا اکنن رای باشم زامن دلمین دیار چو اکر سوی شاید نویش ترشیدی زما پامینا بچی و ناوینی و کروشی و بشان و انگین و خوبن شکر الحمدلله
یعنی ده یو کس نه ته یو کس
یو کس نه یو کس یو کس پلان مو بل بچی نو
نو اوس خوبستا سی میرمن هم پاک رسیدی لی
وقت وقت ولش تلش کلی ها پاکستان که میخواه
ستا اینگین دی ستا بچین ستا المسین ستا خدمت کهی
بلکلی که چارک پو که ما علما کور دی
بزر ایسا ارمان پاتی ده بابا
دیرا نو خراک لماو شکاک لماو دوری ماو رکولا ترخان نا خورو بیش ارمان نشیمان تم نی خدا خیر کی
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
دماکی یو وکړی سکول نه یو غوند راو غرزول پښوی
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه مشال ریډیو دغه اوریدونکو تاسو د پاره نور راپورونه هم لرو په روانو خبرونه کې تبصره هم لرو تاسو غواړئ چې د انټرنیټ د لارې زمنګا خبرونه وګوره او د غلطه تستورنم کته شی ویډیوم کته شی تاسو انټرنیټ ته لاس رسیدل لري نو د انټرنیټ دلارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زمنګ خبرونه کته هم شی دلته تستورنم ویډیوګانم کته شی خپل مشورې مرکول شي تاسو د پاره مونږ د غلطه کلتوري پروګرامونه هم لرو او سندره هم
شرا